د سهار اته بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. خول خبری مجله مخ کې پلانډ خبری برخه کې به ووري چې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځنګړی استازي وي د نړیوالو ځواکونو وتل کابل او اسلام آباد ته د اړیکو د بیا تنظیم فرصت برابروي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي نږدې 1.5 قانونه چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي په نښه کړي دي. په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او ترکیه د امریکا هغه اعلان غندلی چې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد نږدې 1.5 هغه قانونه په نښه کړي دي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا څرګندونې په بغلان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي. په بغلان ولایت کې د ډبرو، سکرو، سرو زرو، ګچو او چونې ډېر قانونه شته. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند عزیز غروال تیر مخام ازادۍ رادیو ته ویل په یو شمیر قانونو کې چې خلکو خپلو کورنیو ته د نفقې د برابرولو په مقصد کیندنې کولې د دې غیر قانوني کار مخه نیول شوې، خو هڅې روانې دي څو په نورو هغو قانونو کې چې زورواکي او طالبان کار ترې اخلي هم د مسؤولو ادارو په مرسته دې ته ورته اقدام وشي.
په دې اړه هم موږ له دولتي امنیتي ارګانونو سره معلومات شریک کړي دي او انشاءالله په دې کې به هم لازم اقدامات وشي او د وخت په تیریدو سره به په تدریجي ډول د دغو ټولو غیر قانوني کیندنو مخنیوی وشي.
له دې مخکې پر بغلان سربیره د هیواد په نورو ناامنه سیمو کې د طالبانو او خپل سر وسلوالو ډلو د قومندانانو لخوا په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو راپورونه ورکړل شوي. په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ د مځکې پر سر شخړه کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان محمد لال امیری وایي دا پیښه پرون مازدیګر د احمد ابا ولسوالۍ په حسن کلي کې شوې ده. د ښاغلي امیری په وینا په دې قضیه کې یو مشکوک کس نیول شوی او د نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د نوې څپې د مخنیوي لپاره ټولو هوایي شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د کورونا له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته انتقال نه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې په ګاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به نور اقدامات هم وشي.
اوس لپاره مونږ هم دغه اقدامات ترسره کړي دي او که چیرته حالات له دې څخه هم په وخیم کې خصوصا په پاکستان، هندوستان او یا ایران هیوادونو کې چې زمونږ د افغانانو ډېر تګ راتګ همدغه هیوادونو ته دی، نو بیا پس له هغې له دې څخه جدیتره اقدامات ترسره کیږي.
په هند کې چې ډیری افغانان تګ راتګ ورته کوي د کورونا د نوې څپې د سرایت له کبله رامنځته شوي بحراني حالت ته په پام سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې هند ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اعلان به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اغیز وکړي. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې وویل مخکې له دې چې پر ترکیې د ډله ییزې وژنې تور پورې کړئ یو ځل په هنداره کې وګورئ. د اردوغان اشاره د امریکا د میلیونونو اصلي اوسیدونکو یا بومي امریکایانو ډله ییزې وژنې ته وه. ولسمشر بایدن د اپریل په 24مه په یو رسمي بیان کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال او د عثماني امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې د ارمنانو ډله ییزه وژنه او د هغوی تبعیدول ډلوژنه یا جنوسایډ وباله. ارمنان او ډیری تاریخ پوهان وایي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په جریان کې او له هغه وروسته به شاوخوا 1.5 میلیون ارمنان وژل شوي وي. خو انقره دا تورونه بې بنسټه بولي. ولسمشر اردغان همداراز وویل شاوخوا 1 میلیون ترکان او کردان هم د ارمن تبرو ډلو لخوا په ډله ییزه توګه وژل شوي دي. ایرانی چارواکو د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکړی چې دا شمیرې به په راروانو اونیو کې تر دې هم لوړې شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې دې ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 1500 کسان وژلي چې د وروستیو ورځو د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. په ایران کې د کورونا له کبله د ټولو مړینو شمیر له 1000 اوښتی. ایران همداراز په دې موده کې پر کورونا له 1000 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی چې له دې سره په دې وایروس د اخته کسانو ټول شمیر له 2 میلیون څلور لکو اوړي. ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د روغتیا وزارت د موین ایراج حریرچی له قوله خبر ورکړی چې وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به د مړینو شمیر تر دې زیات شي. او د پاکستان د بلوچستان یالات خبریالان د هغه خبریال لپاره د اعلی عدالت غوښتنه کوي چې درې ورځې مخکې په کوټه کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې پرون دوشنبه په کوټه کې د قضایي ادارې مخې ته مظاهره وکړه او د اعتراض په توګه د ایالتي اسمبلی د غونډو له جریانه راپور ورکول بایکاټ کړل. د ټولنې پر حکومت غږ وکړ چې د ازادۍ په نوم د اردو ژبې ورځپاڼې د خبریال عبدالوحید رئیسانی د وژنې په پیښه کې لاس لرونکي سخت دریزی ونیسی. که څه هم تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو پولیس ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي. پولیس وایي امکان لري دا قتل هغه مهال شوی وي چې غلو هڅه کوله د رئیسانی موټر سایکل وتښتوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اور د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو لاندې خبرې برخې ته او د هم لمړی راپور. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزای وی له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره دا فرصت برابر شوی دی چې کابل او اسلام آباد خپل اړیکې له سره تنظیم کړي. ښاغلی داودزای وی د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ پلاوي سره چې کابل ته سفر کړی و، د ده خبرې ګټورې وې او په ډیرو هغو مسایلو چې دواړو لورو مخکې اختلاف پرې درلود توافق شوی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد ته د افغانستان په اوږده جګړه کې ډیر تاوان اوښتی او اوس داسې احساس کوي چې یو امن او باثبات افغانستان یې ډیرې ګټې خوندي کولی شي.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وای له پاکستانی پلاوي سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساري د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. ښاغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په دوه ورځني سفر راغلی و، دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. ښاغلی داودزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړي چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د ښاغلی داودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشوه چې اوس وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شلو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نه ډار په بنیاد باندې تنظیم.
د ښاغلی داودزی په وینا دواړه خیزي اړیکه باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یو دښمن ته په خپله خاوره کې ځای ور نه کړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر 11 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړه، افغان ولسمشر اشرف غنی تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هیواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربند لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي؟ که څنګه پاکستانی چارواکو د افغان ولس مشر د دغو څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هیواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشي دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې یوه نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی،
په خبرو کې خو صحیح خبرې کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتلی شي چې کله بینالمللي قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویو مې لسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پېژندلې وه، د دې هېواد چارواکو ویلي چې له خپله اړخه پر طالبانو ډېر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پرېکړې کوي.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نے خوانزی
خلکو حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام چې د ادبي او فرهنګي مسایلو په اړه بحثونو ته ځانګړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته ستاسو پام را اړوم.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته ځان برابروي، د افغانانو لپاره جګړه یو نوي پړاو ته داخليږي. جمهور رئیس بایدن امریکایي سرتیري له یوې پیچلې جګړې باسي خو جګړه نه کموي. واشنگتن پوسټ وروسته لیکلي طالبان هڅه کوي هغه څه امارات رامنځته کړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 18مې تر تروریستي بریدونو مخکې دوی په افغانستان کې درلوده، او داسې لیدل کیږي چې له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا نه لري. لبلې خوا افغان حکومت چې د مقالې د لیکوال په نظر کورنیو اختلافاتو او اداري فساد سره لاس ګریوان دی، نشي کولای چې په مذاکراتو کې پر طالبانو سیاسي فشار راولي. لیکوال دا پوښتنه کوي چې اوس چې بین الافغاني خبرې بند لارې ته رسیدلي او امریکایي ځواکونه هم وځي نو څه به کیږي. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي سرتیري د وتلو پر مهال له ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبان به احتیاط وکړي. د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه چې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیلوي په قطر کې د تیر کال د موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. په دې موافقه کې منل شوې وه چې ټول امریکایي سرتیري به تر دې نیټې له افغانستانه وځي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې امریکایي مذاکره کوونکي ونه توانېدل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې د تمدید لپاره د طالبانو موافقه ترلاسه کړي. طالبانو تهدید کړی دی چې د مې تر لومړۍ نیټې وروسته به پر امریکایي ځواکونو حمله وکړي. امریکا په غبرګون کې په سیمه کې یو الوتکې وړونکې بیړۍ خوځولې ده چې د وتلو پر وخت د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه پوښتي چې آیا طالبان به د مې تر لومړۍ نیټې وروسته پر امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې د طالبانو چلند ښیي چې دوی پوهیږي چې امریکایي ځواکونو ته هر ډول زیان رسول به له سخت غبرګون سره مخ سي، او امکان شته چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش بدل کړي. خو په یو بشپړه بیل نظر سره د روسي په نوم په لندن کې د شاهي خدماتو انسټیټیوټ خبرونې لیکلي دي چې طالبان غواړي چې د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا دا کار امکان لري کنه. د خبرونې په لیکنه نن سبا دا پوښتنه ډیره کیږي چې آیا د طالبانو نظر او مفکوره په تیرو وروستیو شلو کلونو کې بدله شوې ده کنه. خبرونه زیاتوي کافي دلایل شته چې ښیي طالبانو هم تغییر کړی او هم نه ده کړی. په مقاله کې راغلی دی چې د 1990 کلونو پر مهال د طالبانو یو مشر ملا محمد عمر واک په لاس کې درلود او پریکړې یې وکولې، خو طالبانو په وروستیو کلونو کې د مشرتابو شورا رامنځته کړې ده چې په اجماع سره پریکړې کوي. روسي خبرونه دا د طالبانو په فکر کې یو تغییر ګڼي. په مقاله کې راغلی دی چې د طالبانو مشرتابه غواړي چې د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي تر څو په هیواد کې د پراخې جګړې مخه ونیول سي، خو په دوی کې یو کس هم لیبرال یا آزادي پلوی نه دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر خدا محمد خواریکخ نظری د ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبی شاعر و، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه و چې د په لیکنو کې د په شعرونو او د په اثارو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسم الله راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي؟
لکه څنګه چې مطلق شاعری فطری ده، ښه شاعری ماته همداسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومی انځورګرۍ کې پیغام خلک ډول کېدای شي.
یو انځورګر د څه یو څه باید کار کیسه دی غواړي، د شي کار نه کیسه دی ویني.
لا کندهار او ننګرهار څخه دوه خبرونه درته لرو چې کر اسره پاتې شوي و به یوري. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 25مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنی قمندانی ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالي ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند د ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غاک پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله د افغان ادبی بهیر کې میدادي ویشلې دي. هلمند سند مشاعره او هلته مو ویشي، نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وځ دا کتاب د نه حق خلکو لاس ته ولېږې شدید، او خلکو ته بیا ورکم دا زحمت ته پیسو بیا زه پر ځان تیر کړم، او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعران ته نوي سندګانو د وجې خلکو ته.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاوري انبار شوې، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندې دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو له ډلې یې کاش لمر زمو کلیوال وای، د قهر مسکا، خینجونې په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی، او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي، او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې لورای ښکاري.
یو خوږ ژبی شاعر و، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان، او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه و چې د په لیکنو کې د په شعرونو او د په اثارو کې یې ځان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یې پالل. سره له دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې، د ژوند ډېر ښه و، هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نویمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول، لندن ته ولېږېدل، افغانستان هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرې نه کوده، او بېرته افغانستان ته را ولېږېده، همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مطمئن یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشیانې لږ کمرنګې شي، دوی به فدا محمد خواریکخ او د خواریکخ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي، دوی به لمانځي.
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپل ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوستا ادب پال انسان و د به همیش په ادبی بندارونو کې برخه خستله چې وا خبل گئی افغان ادبی بهیر ده چې دغه ز خپل شاهد ما کله بچ افغان ادبی بهیر کې کوم ستونزه پیدا شوله نو د به مالی مرسته وکړله د نورو مرستو کټر به هم وه او همیش به په غونډو کې برخه خستله او یو ډیر دروند خویا نیخ خلاق انسان و نظری صاحب نه ډیر شي خاطرې لرو روح دې شاد وي.
ښاغلی سالی د ارواښاد نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثر هم شته دي چاپ شوي دي او یو تعداد اثر البته ناچاپ پاتې دي خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو د یوازیوالي دیوال چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلې دي په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلي دي او بل د قهر مسکا چې دا البته د ده خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي او سپین شعر کې د ډېر برلاسی و او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي او احمد شاملو او واسوی بختري څو شعرونه ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړه دې تر څنګ چې سپین شعرونه لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی و.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګ ته یې باید د شعر نور فرمونه هم وده وکړي. یو دلیل د ودې بیا زه در وښیم که په غزل کې هر څونه موږ وده وکړو موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولای ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې هم وکړو جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلی پای سره ځي او تقریبا د جهان شعري و ادبي او نوزتونه ټول سره یو ځای کیږي په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهاني ادبیاتو څخه برخمن سو هغه را وژباړو یا زموږ دا د ولوزي یا مشترکه ژبه پیدا کړو موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوي شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
گوتی می بسمله د غزل رباب ته جوړی وی گوتی می بسمله د غزل رباب ته جوړی وی هیر می نغمه شوی مولای لا کاروی استم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعری ټولګي چاپ دی د خپل تجربه او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمه خبرې لري. لا مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یو غزل پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره وه کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره وه خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست زه چې تر څو پرې خبرېدمه نو نشه تیره وه او ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وزړل په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه د خط
په ګرد کې بسمل زکه خپل زړګی لټاوه په دغه لاره ستا د حسن قافله تېره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ویله نو زه خو داسې وایم چې کېدای شي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوې، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی دی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخرې وباسي، د نخرهګر او د نقادانو له ډاره هم نسو خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه، چې ښه شاعران زخته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم. زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده، او هر څوک غواړي مثلا استاد چې ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره اوله ورځ نه سکه د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او د الفاظ محتمل نه، او د چا خبره چې وی مې لږه ولي د صوفیانو سره په مخته کړې، زه مشوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې ووارځي، چې سړی په داسې ځای کې د بده شعرونه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه، او یا دې بېخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه دما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکارېږي. نو دې لپاره مطالعه پکار ده دما په اند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي، چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو په لوان شریف کې هم ډېره زیاته دي که نه، انډیوالې هم ډېره زیاته ده نه. اول دې په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره سوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې ځایونه را پیدا کړي. نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو له ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره را ده هم کیږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډیر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلق آسماني کنه، شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هغه مطلق شاعري شاعري ده که بدل سي کړي ده کنه، ټول مکمل خیال د استعاري دي. او پات سره دغه زمینی شاعري کنه، دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راون راړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دای دي مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلق تړاو لري، خیال نه وي پکې. دغه مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي خله دا دنیا چې تو خله دی، با دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا یو شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا به قسم کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وکړه، یوه اورېدونکي دا پوښتنه وکړه. نو هماغه جواب مو اوس هم ماته راپلل کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه، کیسې نه لیکمه، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یوه قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار اوسو بد کار اوسو هغه نه یادومه، خو ما سي حالات تو کتل دا وطن د سي وطن د سي دلته سوق د چا ملات ترل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه ول کیږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې خو دل کیږي په غبن هم سره شکی یو کسي مظلومه په احتیا شهید دی دغه په تنه سوق نه کوي او یا بل کسي هغه مثلا ګرام هم یو واقعي شهید هم نه او خلک دغه نه شهید جوړي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وای وای بیگاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سهار نوم په کې خو د پتنګ محبت دغه سی و ټوک په ټولنه کې کیږي دا فرخندر وخت مثلا دې ته ما یو بیت ویل دلته چې پچا د شهید نوم کېږ د پیو جاړي شکر تا پیدا شي هسې نه چې دا هم غالوي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا داسې یوه خبره داسې په ماسې مخې اشاره ده زمیني خبره ده لکن د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیستی ده ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هغه کسانو د کوم نه په تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهېږم چې ښکلې کبرجنګ دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو لپاره قاعده نهشته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نهستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نهشته هغه شی په ذوق معلومېږي او دا مثلا چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دا نه یې ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر د ما وکړه نه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دی ما په ان تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنوس شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پوښتنه کومه چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
وله نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا ودې همداسې ملایان په کې نه شوخ شعرونه وایي
یو بل باید مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په مخه خو دې هر کله او تل راسي او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای که په منګول راسي
ډېره مننه
تاسو نه هم مننه
دا شعر پاړمو د مولانا محمد علیم بسمل خبري واوري دي. دا نوموړی دو نور بیتونه دي چې دو مخ واشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وی دو مخ واشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وی یواز یو یواز خ کتاب را باندې ګران دی یو بوی لری چې ما باندې لمشکو خلګیږي یو بوی لری چې ما باندې لمشکو خلګیږي تازه وی همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی. کتاب یو بارزخت ډالۍ ده خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډیر نه ده رواج. د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کیږي. خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي. نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام موسیدونکې 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل ځکه رخصت او قرنطین و، دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 5000 10000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ یې په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي. د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفه مربوطه ای وظیفه مبارکه کې هم نور خوښیو کې دا مغه شخص وظیفه او دند یو رښتې مطابق کتابونه ورل کیږي واقعا دا یو ډیر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي خو له بلې خوا یې د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
آزادی رادیوی مجلې ته غواګیاست. انځورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو له ډلې بلل کیږي چې په هره پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامې اغوستي. په یوویشتمه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځور یې د کامرې د یو عکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصره انځورګري ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډېر عمومي وي. مثال لیو انځورګر سره د ټول انځورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډېر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انځورګری ده او دې کیسې د غوړ رنگ کار سوی ده. تقریبا دوه نیمې هفتې مې ورباندې کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یې یو څه مطالعې ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ یې ډېر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولی وای، د هغه په مفهوم پوهېدلی وای، او هغه رنگ مې پر خپل ځای باندې کارولی وای. که نه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډېر رنګونه مطالعه کړم او ډېر رنګونه یې پر خپلو ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي. کله دې چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا هم دغه کار کوي که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډېر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډېر وخت آزاد کار کړی ده او سکیج هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیج وکم بیا رنګونه ورته ورکم، بس مستقیم رنګونو ته زما برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېږده چې ډېرې تابلوګانې خراب شي، خو وروسته به لاس پوخ شي، قوي به شي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګري جوړېدای شي. ما ډېرې زیاتې تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیاتې تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هره تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کومه، تکمیلوم یې. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډېر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې وویل چې د هر رنګ خپله یو معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپله معنی ده، یو یې په هغه کم ځای کې کاریږي، د هغه ځای معنی ده. که نه پر هر ځای خپله خپله معنی ورکوي. که نه نو دلته سپین رنګ ډېر زیات کار شوی ده او د دې تر څنګ فولادي رنګ هم ډېر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنګونه چې دي، یو خو دا دوه رنګونه زما ډېر خوښېږي هم، د فولادي رنګ ځکه دلته ډېر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنګ ده چې هغه په نورو رنګونو په اسانه نه ګډېږي او نور رنګونه هم په اسانه فولادي ته نه شي ورګټېدای. سپین رنګ واضح خبره ده چې نور ده. موږ د سپین رنګ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنګونه په سپین رنګ کې راوځي، دا له کیمیاوي موادو څخه جوړه وي، که نه د سپین رنګ مکمل وجود نه لري، هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي. که نه د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی او خلوی هم، یعنی سترگی هم دیر نخ کاری او خلوی هم، نو دست دول شونده.
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځنی اخلي. دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي چې یو شی نه وویني او نه یې وویلی شي، که نه یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي، دا تر ټولو هغه سخت حالت دی. یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځنی اخلي. زما داسې یو حالت وسي، یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلی سوای، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی، که نه او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوای، که نه
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه یې تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلی؟
زخته ډېر رنګونه دي، دا خو د رنګونو په کانټراسټ یا هم د رنګونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنګونه درې عمومي رنګونه چې هغه آسماني رنګ ده، سور رنګ ده او زیر رنګ ده، اصلي رنګونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنګونه دي چې هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنګ ده، چونیا او زرغون رنګ ده، تور او سپین رنگ. دغه ټول مکس شوی دي، کار شوی. بیا د هر یو مختلفې درجې دي. که د رنګونو تعداد شي نو دلته تقریبا اته رنګه کار شوی دي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم ترنک صاحب، چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نورو موجوداتو، نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګورې که نه، یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څېره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسې یې جوړوئ، یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکوئ، فکر کوئ هغه کار ډېر ښه و که نه؟ دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه چې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي. دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني، یعنی هغه څه چې دی غواړي هغه کار کوي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبت لرو، ریالیزم کې خو چې څه ویني هغه کار کول دي. په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډېر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډېر قوي ده او ډېر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري دی چې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي، که نه داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي، که نه
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي، زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیسټ سی وي مثال شی وینم هغه کار کوم، دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي، که نه معاصر انځورګریشته یا مفهومي انځورګریشته د هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي. اوس له کندهار څخه همداسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یوه خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. حمدالله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره شوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله موږ راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم، دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډېره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند چې هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو دپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویدم ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه سته چې 12 یې عامه دي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
کتاب ته انګېزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 123 کتابتونونه لرو چې کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. ولې پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړی ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
پښتانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سول چې په بولداک ولسوالۍ کې د بولداک ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاده او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. له بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنه ښې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. یسه خو مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو للوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسولان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اوریدونکو، آزادی راډیو مجله د نور محمد لهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وجل شوی زوی سینینا وینی سرغ شیرا ویست. پشڑای ورتوه چې بي زوی دې کړم بلی. یوې مور د وژل شوي زوی سینې نه وینې سور غشي راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بې زویه دې کړم ولې. ورته غشی په ژړا شو ویویل زه هم شوم بې موره. هغه پورې ونه وینې چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مورکۍ ده، همغه زما مورکۍ ده.
Guru.